د امریکا د دفاع وزیر وای د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د ریښتینو خبرو لپاره هڅون کې نه خنخانې زیاتې شوې. د افغانستان اجرایي ریاست وای طالبانو ته د امن د سیمو د سپارلو بحث نشته او دا یوازې ګنګوسي دي. او په کندهار کې د سړک جوړونې شرکت د تختول شو کارکونکو کورنۍ له وسلوالو طالبانو غواړي چې تختول شوي کارګران دې خوشې کړي. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې موزه اجملان د شمشاد زدران سره یو ځای هر کله کوم په دې هیله چې وخاو خوشاله ورځ بولري. په یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه په دې نیم ساعت خبري مجله کې اوریدل شي. خو پیل لا خبرونو کوو. نوریا ستوري د افغانستان سیمه اونړې خبرونه دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر ولس کلنې جګړې وروسته د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اساسي خبرو اترو د پیلېدو لپاره هڅونکې نښې ویني. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون مشر رجب طیب اردوغان د ولسمشري او د هغه د ګوند ائتلاف د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان کړل. د ناتو سرمنشي وایي تمه کوي چې دغه تړون به د جولای په سرمشریزه کې د مقدونیا د غړیتوب په اړه د رسمي خبرو د پیلېدو په اړه پرېکړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر ولس کلنې جګړې وروسته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اساسي خبرو اترو د پیلېدو لپاره هڅونکې نښې ویني. جیمز ماتس چې پرون یې آسیا ته تر روانېدو مخکې په الاسکا کې د ایلسن د هوایي ځواک په اړه کې خبرې لاندې څرګندونې کولې. د طالبانو له لورې د اختر په درې ورځو کې د ټینګ شوي اوربند او له هغې مخکې د ولسمشر غني لخوا د اعلان شوي اوربند یادونه وکړه. هغه زیاته کړه چې که څه هم طالبانو اوربند تمدید نه کړ او یو فرصت یې له لاسه ورکړ، خو دا چې ګڼ طالب جنګیالي د اختر په خوشحالۍ کې د افغانستان له امنیتي ځواکونو او ملکیانو سره شریک شوي وو، دای هڅول شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په کندهار کې سړک جوړونې د یو شرکت د یرغمل شو کارکونکو کورنۍ له وسلوالو طالبانو غواړي چې خپل عزیزان آزاد کړي، ځکه هغوی د عادي کارګرو په توګه کار کوو. د تښتول شوو کارکونکو چې شمېر یې درې څلوېښت تنه دی، یو شمېر خپل خپلوانو نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ غړو یې د امنیتي خطرونو سره سره له ډېر مجبوریته د سړک جوړونې له دغه شرکت سره کار کوو.
طالبان صدق لیله مده چې دا بچرګان ګرد راځي، کی واجره ده ګرد درزانه خلک واجره ده د غریبۍ وسته چې واجره ده.
د کندهار چارواکي وایي تښتول شوي کسان د ډیورنډ کرښې هاخوا د بلوچستان ایالت په ګلستان سیمه کې ساتل کیږي او دوی هڅه کوي چې هغوی د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشې کړي. وسلوالو طالبانو چې د تېرې جمعې په ورځ د دې پیښې مسؤلیت اخیستی ویلي چې د حملې هدف یې امنیتي ساتونکي وو او یرغمل کارګر به بېرته خوشې کړي، خو د څلورو ورځو په تېرېدو سره تر اوسه د هغوی د خوشې کېدو څرک نه لګیږي. د جوزجان چارواکي د وسلوالو طالبانو لخوا په ډزو د څلورو ولسي پاڅونکوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اقچې ولسوالۍ د امنیې قوماندان محمد ایوب رحماني ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار د اقچې او منګیجک ولسوالیو ترمنځ د لارې په اوږدو کې هغه مهال وشوه چې دغه پاڅونکوونکي د وسلوالو طالبانو پر یوه کمین وربرابر شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت د نازیانو ولسوالۍ په مورچل سیمه کې تېره شپه ناوخته د داعش وسلوالو او ولسي پاڅونکوونکو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې د داعش اته وسلوال وژل شوي او درې تنه یې ژوندي نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیاڼي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې د ولسي پاڅونکوونکي دوه تنه وژل شوي او دوه نور یې ټپیان شوي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون مشر رجب طیب اردوغان د ولسمشري او د هغه د ګوند ائتلاف د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان کړل. د انتخاباتو د کمیسیون مشر سعدي ګوین نن په انقره کې خبر اعلان ته وویل چې اردوغان له 50% زیاتو رایو په ګټلو سره خپل نږدې سیال په لومړي دور کې مات کړ او په دې توګه د دوهم پړاو انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیول شوه. هغه د اردوغان د رایو دقیقه شمېره یادونه کړه، خو وویل چې د ټولو رایو په سلو کې څه باندې 99 شمېرل شوي او پاتې ناشمېرل شوي رایې به د انتخاباتو پر نتیجې اغیز ونه کړي. د اردوغان لخوا د ولسمشرۍ د 15 کلنې دورې له پیلېدو سره به د هغه صلاحیتونه له پخوا ډېر زیات شي. په اساسي قانون کې د ولسي تعدیل پر اساس چې د 2010 میلادي کال په ټول پوښتنه یا ریفرندوم کې تصویب شو، د ترکیې پارلماني سیستم ریاستي ته بدلېږي. د انتخاباتو د کمیسیون مشر وویل چې وروستۍ نتیجه به په 10 یا 11 ورځو کې اعلان شي. په عین حال کې دولتي رسنۍ وایي چې اردوغان په سلو کې 250 رایې او د هغه واکمن د حق او عدالت عدالت ګوند پارلماني انتخاباتو په سلو کې 2.5 رایې ګټلې دي. د اردوغان نږدې سیال د خلکو جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید محرم اینجه څه کم 1.5% رایې ګټلې دي. اینجه نن په انقره کې په یوه خبري کانفرانس کې خپله ماته ومنله، خو دا یې هم وویل چې ترکیې له 1.3 کلن پارلماني سیستم سره مخه وکړه او زیاته کړه چې موږ هغه په ریښتینی معنا د یو کس په رژیم بدل کړ. د حق او عدالت ګوند په دې کې پاتې راغلی چې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي، خو د انتظار خلاف نتیجه ښه ده او د خپل ناسیونالیست متحد ام ایچ پی په مرسته کولی شي چې پر 600 کسیز پارلمان کنټرول ولري. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د دې ترڅنګ چې په دغو انتخاباتو کې د پسلو کې 1 اتیا مستحق رایه ورکوونکو ګډون ستایلی، د کاندیدانو لپاره د کمپاین انډول شوي شرایط نابرابر بللي او ویلي دي چې د اردوغان په مشرۍ د حق او عدالت ګوند رسنیو په ګډون له ټولو امکاناتو څخه ګټه اخیستې ده. د ناتو سرمنشي وایي چې تمه کوي دغه تړون به د جولای د 12 او 12 په سرمشیزه کې د مقدونیا د غړیتوب په اړه د رسمي خبرو د پیلېدو په اړه پریکړه وکړي. یان ستولتنبرګ دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې مقدونیا د اروپایي اتحادیې او ناتو له غړي یونان سره د نوم پر سر د 3 لسیزو لانجه هواره کړه. مقدونیا د شمالي مقدونیا ته نوم بدل کړه او اتن هم په اروپایي اتحادیه او ناتو کې د سکوپي د غړیتوب په وړاندې له مخالفت لاس واخیست. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن 4 مسابقې کېږي. د اتو ټیمونو ترمنځ لومړنۍ مسابقه د افغانستان په وخت د مازدیګر 6:30 بجې، یعنی څه کم نیم ساعت وروسته د سعودي عربستان او مصر ترمنځ ده. دغه راز د یوروګوای او روسیې ترمنځ بله مسابقه کیږي. دریمه هم د ایران پرتګال او څلورمه هم د هسپانیا او مراکش ترمنځ ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. نوریا ستوري در توړان دکړل تفصیل زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چوغړی کتل شي.
د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغانستان د حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د ریښتینو خبرو لپاره هڅونکې نه خینه خالی ویني. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبره وچی د افغانستان اجرایي ریاست وایي طالبانو ته تا د امن د سیمو د سپارلو په اړه په حکومت کې دننه کوم بحث نشته او دا موضوع یوازې ګنګوسی دي. په کندهار کې د سړک جوړونې د شرکت د تختول شو کارکونکو د کورنیو له هغه وختنی مهم خبره وچی له طالبانو غواړي تختول شوي کارګر دې خوش کړي. د ترکیې د انتخاباتو په اړه چې رجب طیب اردوغان ګټونکو اعلان شو هم ریپورت لرو، که وختو ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکو لمو سره اوسئ. ستړي مشي. دا امریکا د دفاع وزیر وایي د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د ریښتینو خبرو لپاره هڅونکې نښې ویني. جیمز ماتیس ویلي که څه هم د طالبانو د اوربند د تمدید فرصت له لاسه وتلی، خو هغه څه چې په افغانستان کې د اختر په ورځو کې ولیدل شول د ده په وینا امیدوارونکي دي. تفصیل له احمد تکل څخه.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي په افغانستان کې له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ریښتینو خبرو هڅونکې نښې نښانې لیدل کېږي. ښاغلی ماتیس چې چین، جنوبي کوریا او جاپان ته له روانېدو مخکې د الاسکا ایالت په السن هوایي اډه کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، وویل ولسمشر اشرف غني بالاخره وتوانېده چې طالبان د یو ځواب ویلو ته وهڅوي. ډیره په زړه پورې وه چې افغانانو او طالبانو په ګډه اختر ولمانځه. په یقین سره ښاغلی غني نه یوازې د افغان حکومت له لوري په مسؤلیت سره اقدام وکړ، بلکې پر طالبانو یې هم ژور اغیز وکړ. ښاغلی ماتیس وویل سره له دې چې طالبانو د اوربند فرصت ته د رد ځواب ورکړ، خو د اوربند په ورځو کې له افغان پوځیانو او عامو خلکو سره د طالب وسلوالو لیده کاته ډیر په زړه پورې او امیدوارونکي وو. د امریکا دفاع وزیر همداراز یادونه وکړه چې د افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان پر وسلوالو طالبانو ژور اغیز وکړ او زیاته یې کړه په راتلونکو ورځو کې به معلومه شي چې څه کیږي. د اختر په درې ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند په ملي او نړیواله کچه وستایل شو. که څه هم طالبانو د دې اوربند تمدید غوښتنه رد کړه، خو افغان حکومت یې موده غځولې ده او حتی ولسمشر اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د سولې د ولسي حرکت لغړو سره چې له هلمند کابل ته تللی دي لخپل خوا د اوربند د دوام ژمنه وکړه. په داسې حال کې چې طالبانو د اختر په دریمه د اوربند د ټاکلي وخت له پای ته رسیدو سره سم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خپل حمله بیا پیل کړي دي.
دوستانو و موریدل چې د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ د خبرو د پایل لپاره خوشبیني ښودلې ده. بلخوا د افغانستان اجرایه ریاست وایي طالبانو ته د امن د سیمو د سپارلو په اړه په حکومت کې دننه کوم بحث نشته او دا یوازې ګنګوسې دي. اجرایه ریاست دغه موضوع د سولې او ملي ګټو خلاف ګڼلی. خان محمد سین د پاړه رپورټ لري.
دا ځل د افغانستان اجرایه ریاست طالبانو ته د امن د سیمو د سپارلو موضوع له پخوا نه زیاته جدي نیولې ده. اجرایه ریاست ټینګار کوي چې دغه موضوع د افغانستان د حکومت په کړنلاره کې نشته او هیڅ بحث پرې نه دی شوی. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم وایي دغه موضوع د افغانستان خلکو او حکومت ته د منلو نه ده او هیڅوک د ملي ګټو پر خلاف باید دا شان خبرې ونه کړي.
طالبانو ته د ځینو ولایتونو د سپارلو بحث او ګنګوسې دقیقې نه دي او په حکومت کې دا ډول بحثونه نشته. دا د سولې او مذاکراتو له روحې سره مخالف ده. دا نه دولت او نه خلکو ته د منلو ده.
په تازه ورځو کې د ویساب ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو ته د سولې د سیمو په نوم د شپږو ولایتونو د سپارلو موضوع په پام کې نیول شوې ده. دغه ورځپاڼې پرته له کومې منبع دا هم لیکلي چې طالبانو ته د څو ولایتونو سپارل د افغانستان، امریکا او پاکستان په موافقه شوي دي. طالبانو ته د امن د سیمو د سپارلو بحث په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار درې میاشتې مخکې له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د سولې طرحه ومني او دې ته د منتظر وي چې ولسمشر ورته د امن د سیمو په نامه ځینې سیمې وسپاري. خو د حکمتیار دغه څرګندونې له توندو غبرګونونو سره مخ شوې او افغان حکومت هم پر وخت دغه موضوع رد کړه. اوس د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرې طالبانو ته د امتیاز ورکولو په معنا نه دي او د حکومت د وړاندې شوې طرحې په یو ځای کې هم طالبانو ته د امن د سیمو د سپارلو موضوع مطرح شوې نه ده. طالبانو په دې حقله تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی او کوم شرط چې دغه ډله پرې ټینګار کوي هغه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل دي. د طالبانو ډلې یو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا هم دغه موضوع ته اشاره کوي او وایي که بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووزي طالبان به پرته له قید و شرطه له افغان حکومت سره سوله وکړي. اوس د حکومت او طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند وروسته او د سولې خبرو ته د هیلې پیدا کېدو او همداشان طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو موضوعګانو یو شمېر کارپوهانو ته پوښتنې پیدا کړې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستانی وایي پاکستان له کلونو راهیسې په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې د طالبانو قدرت تمدید او د دغې ډلې جنایتونو ته منطقي رنګ ورکړي.
د افغانستان په حکومت کې ځینې حاکمې کړۍ د پاکستان وړاندیز چې کله د عربستان او کله د انګلیس لخوا حکومت ته مطرح کیږي په یو ډول غواړي چې مشروعیت ورکړي، وې منی او رسنیزې کړي او د سولې لپاره ضرورت وګڼي. دا له پخوانه د پاکستان طرحه ده. په هغو سیمو کې چې کانونه او د مخدره موادو کښت او ترافیک زیات دی او د پاکستاني جنګ غوښتونکو او پاکستاني قاچاق کوونکو پکې ګټې دي، نو اوربند د پاکستان له لورې د دغې ډلې د قدرت خودل دي.
ښاغلی کوهستانی وایي له طالبانو سره اوربند هم د پاکستان په خوښه شوی او هغه هیواد غوښتي چې له یوې خوا افغانستان بوخت وساتي او له بلې خوا ځان د نړۍ له انتقادونو او بدنامۍ نه وساتي. د افغان حکومت له لورې طالبانو سره د اوربند پای ته رسېدو ته لا دوه ورځې پاتې دي، خو د ځینو امنیتي پوستو د سقوط او د نورو د سقوط لپاره د طالبانو د هڅو خبرونه خپرېږي. د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي امنیتي ځواکونه د جنگ په ډګر کې موجود دي او د طالبانو د حملو په صورت کې به کلک ځواب ورکړي.
بلخوا ته د سولې یوه نړیواله موسسه د پګواش په نوم باندې وایي د سولې وروستۍ هڅې داسې ښکاري چې طالبان به هم ډېر زر د اسلامي حزب په شان د سولې لاره غوره کړي. د پګواش موسې مطبوعاتي مسول محمد یوسف افتخار د یک شنبې په ورځ د ازادي راډیو ته وویل د طالبانو په لیکو کې هم د جګړې په وړاندې دریځ نرم شوی ان تر دې چې دا ډله ممکن د مهالویش له مخې د بهرنیو ځواکونو اوږدمهاله حضور هم ومني. یوسف خان زدراڼې په اړه رپورټ لري.
دا وخت د سولې لپاره د پاګواش د نړیوال موسسې مشرانو او د سولې پروسې د چټکتیا لپاره د متحده ایالاتو یو مرکزی ټیم په کابل کې دی چې د افغانستان د سولې پروسه لنګدې وڅاري. د پاګواش د نړیوال موسسې مطبوعاتي مسول محمد یوسف افتخار د خپل لیدنو کتو نو د سولې لپاره د ورستیو هلو ځلو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره لبل هر وخت زیاتې هیلې پیدا شوې دي. نوموړی وایي چې د ګڼو اړخونو سره د لیدو کتو او د دوی د نظرونو له اورېدو وروسته دا وړاندوینه کېدی شي چې طالبان ممکن د مهال ویش له مخې د امریکایي قواوو اوږدمهاله حضور هم ومني.
طالبانو دریز پخوا چې هغه ډېر سخت و فعلا داسې ویلی شو چې ځینې انګېرنې شته چې کېدلی شي طالبان د امریکایي قواوو یو څه اوږدمهاله حضور په افغانستان کې ومني او د هغوی د حضور سره سره دوی چې د سولې ته غاړه کېږدي او بالاخره
د پګواش نړیواله موسسه د 2014 میلادي کال راهیسې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي او په دې لړ کې څو غونډې هم جوړې کړې دي. پګواش په 2015 او 2016 میلادي کالونو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو او افغان سیاسيونو ترمنځ د لومړنیو غونډو کوربه وو چې وروسته یې بیا په اسلام آباد او کابل کې ورته غونډې جوړې کړې. خو د سولې لپاره هیلې د لومړي ځل لپاره ډېرې شوې دي. د پګواش د نړیوالې موسسې تر څنګ د سولې خبرو اترو لپاره د امریکا یو مرکزی ټیم هم کابل له واشنگتن کې په دې هدف فعالیت پیل کړی چې د سولې پروسه ګړندۍ کړي. د افغانستان سولې په اړه د خوشبینۍ او هڅو وروسته تر هغې ډېرې شوې چې افغان حکومت او وسله والو طالبانو د اختر په شپو ورځو کې دوه اړخیز اوربن وکړ. ډلې ډلې طالبان ښارونو ته راغلل او خلکو ورته د سولې بلنه ورکړه. طالبانو بیا دغو خوشبینیو او د خلکو غوښتنو ته په ځواب کې د سولې په اړه هر ډول پټې خبرې رد کړې او لکه د پخوا په څېر د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د پګواش د نظر په تایید وایي د سولې لپاره هلې ځلې ډېرې شوې چې دوی یې واقعي سولې ته هیله من کړې دي. د دغې شورا ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
روی دو موضوع دو بود میخواییم ببینه میره یکی که
دوی وایي موږ غواړو د سولې خبرې په دوه اړخونو کې ووینو. لومړی دا چې د افغانستان او افغانانو په حاکمیت او رهبرۍ له طالبانو سره خبرې اترې او دویم دا چې د خبرو له پیلېدو سره به هم بهرانیان په کابل له ولایتونو کې وي تر دې چې د خبرو په نتیجه کې د هغوی د وتلو لپاره یو مهال ویش ورستی کیږي. د پګواش د نړیوال موسسې د استازو او د سولې لپاره د امریکا د مرکزی ټیم تر څنګ د سولې له شعار سره له هلمند او پېښور نه راغلي ځوانان هم دا وخت په کابل کې دي تر څو د سولې لپاره د جګړې په ښکېلو خواوو فشارونه ډېر کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې د سړک جوړونې شرکت د تختول شو کارکونکو کورنۍ له وسلوالو طالبانو غواړي چې تختول شوي کارګر دي آزاد کړي. دوی وایي د کورنۍ غړو یې له زیات مجبوریت نه د سړک جوړونې په دې شرکت کې کار کوو بل هیڅ دریزی نه درلود. په عین وخت کې چارواکي وایي تختول شوي کسان د ډیورنډ کرښې اخوا ساتل شوي او هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب یې راخوشي کړي. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
د دولت وسلوالو مخالفینو د تیرې جمعې په شپه د کندهار د سپین بادک ولسوالۍ د برمی پوستې په سیمه کې د شورا واک د سړک جوړولو پر یو خصوصي شرکت په برید کې دغه شرکت ته درانه مالي زیانونه واړول او د یاد شرکت شاوخوا درې څلوېښت کارګر یې وتښتبل. چارواکي وایي تښتول شوي کسان ټول عادي کارګر دي او یوازې د سړک جوړولې چارې مخته وړلې. د تښتول شوو کسانو د کورنۍ غړي وایي د کورنۍ غړو یې د زیات مجبوریت له امله په دغه شرکت کې کار کاوه او بله موخه یې نه لرل. دوی له وسلوال غواړي چې د کورنۍ غړي آزاد کړي.
طالبان څه دغه لیدلې موده چې دا بچرګان ګرده را علاقې واجره ده ګرده د روزانې خلکو واجره ده د غریبۍ اوتښتېږي واجره ده. نو موږ دا غوښتنه لرو چې دا بچرګان ژر د ژر را علاقې
زما دوه وراګان په کښې کې دي چې هغه غلبکاران دي او بنایان دي. د طالبانو وروڼو سره دا هیله ده چې زموږ کسان ژر تر ژره خپلو کورو ته راغله کې چې د اختر موقع دي ګرده خلک په ژړا او په ویر ناست دي. نو د دوی څومره تقاضا دا ده یوازنۍ خواهش مو دا دی چې دا غریبانانو بیچارهګان خلک وه په دې کې هېڅ کوم داسې دولتي کسان نه وه نه په دې کې داسې زموږ سره بل څوک وه.
په دا شرکت کې چې کوم کسان کار کوي یو زما ورور او داسې دوه درې خپلوانو نور هم په کښې کې وه چې هلته یو د مشترخانې وظیفه اجرا کوله زما خپله ورور د جرمني وظیفه اجرا کوله او زه ډېر هیله لرم له طالبانو ورونو څخه د مجاهدینو ورونو څخه چې دا کسان خپلې کورنۍ ته راغله.
په عین وخت کې د کندهار د والي ویان محمد داود احمدي وایي چې د شوراباک د سړک جوړولو د شرکت تښتول شوي کارګر د ډبرین کرښې اخوا د ګلستان سیمې ته انتقال شوي. او هڅې روانې دي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب یې راخوشې کړي.
زموږ د کشفي ادارو د اطلاع له مخې دا کسان د ډیورنډ کرښې غاړې ته د ګلستان په سیمه کې دي چې د هغه د راخلاصولو لپاره بیا د خپله د هغه شرکت مسؤلینو او د سیمې مخورو علما او قومي مشرانو دوی هڅې شروع کړي دي. خو دا موضوع دا خبره موږ په مطلقه توګه مردوو چې په دې کې د دولتي کسان موجود وي یا هلته یا په امنیتي قواوو یا په ملکي ادارو پورې منصوب کسان.
وسله والو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلی. طالبانو تر پیښې څو ساعته وروسته په یو خبره کړي پیغام کې وویل چې د دوی د عملي هدف امنیتي ځواکونه به او د سړک جوړولو شرکت کارکوونکي به بیرته خوشې کړي. خو له څلورو ورځو تېرېدو وروسته لا هم وسله والو طالبانو دغه کسان له ځان سره برمته کړي او خوشې کړي نه دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د نشي موادو سره د مبارزې وزیر وې د محل د هواد د وګړو نګدي په سلو کې یو لس شاریه یو برخه د مخدره موادو نه غیزمن دي. سلامت زمي د خبرې نن د نشي موادو په وړاندې د مبارزې د پیوستون د لړیوالي ورځ په غونډه کې وکړي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي رئیس له مخدره موادو د غیزمنو کسانو شمیر ټکان ورکوونکې بولی او په دې برخه کې یې د جدي مبارزې ټینګار وکړ. په دې اړه تفصیل د ناجي صافي په ریپورت کې اورو.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي مخدره مواد د تروریزم تمویلونکي سرچینه ګڼي او د مبارزې په برخه کې په نړیوالو او سیمه ییزو همکاریو ټینګار کوي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د دوشنبه په ورځ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د پیوستون د نړیوالې ورځې په ناسته کې وویل چې دا محل د هیواد د نفوسو نږدې 11.1% برخه له مخدره موادو اغیزمن دي.
با وجود این همه تلاش هایی که صورت گرفته
د مخدره موادو پر وړاندې له شوې مبارزې سره سره لا هم افغانستان د مخدره موادو یو لوی قرباني هیواد دی چې د نړۍ له اتیا سلنې د ډیر تریاک په تولیدولو 2.9% تر 3.6 میلیونو پورې له مخدره موادو اغیزمن دي چې د اوسنیو شمیرو له مخې د هیواد د نفوسو 11.1% جوړوي.
11.1% از جمعیت کشور را شامل می شود.
دغه ناسته سږ کال د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د ملي یووالي یا راټولېدلو تر نامه لاندې ونمانځل شوه. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په وینا په افغانستان کې د مخدره موادو کاروبار تر ټولو ډېره ګټه مافیایي او تروریستي ډلو او بهرنیانو ته رسیږي. د میرمن عظیمی په وینا یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ مافیایي ډلې د تروریستي ډلو سره په همکارۍ په دې هڅه کې دي چې افغان ځوانان بربادۍ تر کومې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو یو شمیر چارواکو هم ویلي چې مخدره مواد په افغانستان کې د جنگ د دوام لامل دی او په وینا یې چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت، تولید او قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو جیبونو ته لویږي. د یادونې ده چې افغان او امریکایي ګډو ځواکونو د تیر میلادي کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د مخدره موادو د کارخانو د ویجاړولو لپاره ګډ هوایي عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ جوړ شوې ناستې ته وینا کوله د مخدره موادو وروستي ارقام ټکن ورکوونکی وبله او په دې برخه کې د سیمې او نړیوالو هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ.
کشورهای مرتبط، کشورهای همسایه افغانستان، کشورهای منطقه هم
د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو څخه غوښتنه ده چې باید په ګډه همکاري وکړي. همدارنګه د مخدره موادو مارکیټ او سوداګرۍ ته پکتو اړتیا ده چې نړیوال هیوادونه هم همکاري وکړي.
دنیا همکاري جامعه بین‌المللی افغانستان است.
دوول چې مخدره مواد د نړۍ د ټولو هیوادونو لپاره لوی ګواښ دی، خو ځینې هیوادونه په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان ډېر مسؤل ګڼل چې په وینا یې ټول هیوادونه باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. په دغه ناسته کې د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک ویل چې د دوی د وروستي راپور له مخې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 2000 عملیات ترسره کړي چې په وینا یې 1960 کسان د مخدره موادو د تولید او قاچاق په تور نیول شوي چې په دې ډله کې بهرنیان هم شامل دي. خو له دې ټولو سره سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر او د چارو کارپو جنرال خدایدات هزاره وایي چې مخدره مواد له تروریزم سره نږدې اړیکې لري او په وینا یې تر کومه چې د افغانستان په امنیت کې خوالی او ولسوالۍ د حکومت تر حاکمیت لاندې رانشي د مخدره موادو په برخه کې به مبارزه نتیجه ورنکړي.
ستا
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول ننگرہار ولایت نا آزادی ریڈیو سره اړیکا کیم. د آزادی ریڈیو لاري نټولو هیوادوالو ته سلامونه ونی کیلی وړاندې کوم. او د ننگرہار د نوی والی سره څخه د خو کارونو ستاینه کوم. الله جل شانه دې وکړي چې د نوی والی سره د ټول ننگرہارانو لپاره خو کارونه وړاندې کاني او خدمات وړاندې کاني. دا به د ټولو افغانانو لپاره د خوښۍ او د خوشحالۍ دی وی. پس سلامه د ننګرهار والی سه محترم ته دغه یو پیښ هم کوم چې زمنګ یو کچه سره کړود د کچړې څخه نیولې تر برکاس کوټه پورې دغه ډېر خراب وضعیت کې لیدا دي. هم دا ته په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ کې یو پل هم موږ لرو چې د زیړی بابا په نامه باندې یادېږي. هغه هم ګډوډ پروت دی. دغه پل دې راته په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ کې. وسلام با احترام.
السلام علیکم. اسان لایما د کندهار ولایت څخه می اړیکې نیولې ده. یو ستونزه ستاسو غو ده ټول د تذکریو چې دا غلوبي دا درغلي کې دا غو خلک پرې دی. ما او شما پاتې نو رشوت څخه خور کې نو په دې لکه د ما پیغام به نه شرکیږي د خدای تعالی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستان او استاد له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبر شو. وسم د سیمه او نړۍ و مسله. د ترکیه د انتخاباتو کمیټې نن اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان او د متحدان د ولسمشري او پارلماني انتخاباتو ګټون کړي. ترکیه رسنۍ رپورت ورکړی چې د اردوغان ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت نه ترلاسه کړي خو یو متحدي دومره رای ګټلی چې په ګډه حکومت جوړولای شي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي چې د ترکیه په انتخاباتو کې ټولو کاندیدانو له انډول امتیازونو څخه برخمن نه وو. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل راوړي.
د ترکیه د انتخاباتو د ملي کمیټې مشر نن په انقره کې د ولسمشری او پارلمان په انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان بریا اعلان کړه. سعدی گووین پرته له دې چې دقیق ارقام ورکړي وویل اردوغان په سلو کې له 500 د زیاتو رایو په ګټلو سره خپل مهم سیال په لومړي پړاو کې مات کړ او له دې سره د دوهم پړاو احتمال له منځه ولاړ. ښاغلی گووین وویل په سلو کې 9 نوي رایې شمیرل شوي او پاتې رایې به د انتخاباتو پر نتایجو اغیز ونه کړي. هغه زیاته کړه چې وروستي نتایج به په لسو یا یوولسو ورځو کې اعلان شي. د ترکیه دولتي رسنوی ویلي چې اردوغان د ټولو رایو په سلو کې 25.15 رایې ګټلې دي خو د ده د عدالت او پرمختګ ګوند د پارلماني انتخاباتو په سلو کې د 24.15 رایو په ګټلو بریالی شوی. په داسې حال کې چې د ده اصلي سیال محرم انجه د خلکو د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید په سلو کې 13.1 رایې ګټلې. د راپورونو له مخې د اردوغان ګوند په پارلمان کې د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو نه دی بریالی شوی خو د متحد ملت پال ګوند MHP تر پخوا زیاتې رایې ګټلې او ښایي دوی په ګډه د پارلمان له 600 سیټونو څخه ډیری ترلاسه کړي. خو د کردانو پلوي د خلکو ډیموکراتیک ګوند چې په پارلمان کې د څوکۍ د ګټلو لپاره په سلو کې 10 رایو ته اړتیا درلوده په سلو کې 11 رایې ګټلې دي. د انتخاباتو د کمیټې د معلوماتو له مخې د ولسمشري او پارلمان په دواړو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه په سلو کې 80 وه. ښاغلی اردوغان نن سهار وختي له استانبول څخه په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د ترکی خلکو د ولسمشري او اجرائیه چارو مسؤلیت د ته وسپاره. هغه وویل چې په نوي نظام کې به خپلې کړې ژمنې عملي کړي. سر له سبا به موږ د خپلو هغو ژمنو عملي کول پیل کړو چې له خلکو سره مو کړي دي. موږ د نوي ریاستي نظام لپاره ټولې تیاری تر ډیره بشپړې کړي دي. اردوغان وویل د ده پیغام روښانه دی او هغه دا چې د ترکیې خلکو په انتخاباتو کې د پراخ ګډون له لارې نړیوالو ته د ډیموکراسۍ درس ورکړ. خو د ترکیې په انتخاباتو کې د ولسمشر اردوغان او د ده د ګوند د بریا له اعلانېدو وروسته د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان OSCE وویل چې په انتخاباتو کې د ټولو کاندیدانو لپاره د کمپاین انډول شرایط نه و برابر شوي. OSCE چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې پر انتخاباتو څار کوي وویل چې د اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند د رسنیو په ګډون له ټولو امکاناتو څخه ګټه اخیستې ده. په ترکیه کې د OSCE د څار د لنډمهالي ماموریت مشر اګناسیو سانچز امور وویل د خلکو پر بنیادي ازادیو محدودیتونه چې دوی هلته ولیدل د انتخاباتو پر نتایجو اغیز کړی. ښاغلی امور هیله څرګنده کړه چې ترکیه به دا محدودیتونه ډیر ژر لرې کړي.
ازادي راديو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راديو.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. بل نیم ساعت خبري مجله د ازادي راډیو د نن ورځې لپاره پاتې ده چې مصطفی صدیقی به درته وړاندې کړي.